ترنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنی خبري پیلوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبري وکړي او دغه غونډه به
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو امنیت اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشکې شي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت یا وربیاله طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشرمتی ولاوی ساده بي قید او شرطه خوشی کې دوه غشتنه وکړه شاغله بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسې به لکم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نموګړي په باور دا خپل سریاو غیر عادلانه کړنه ده په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا پکتیکا لوګر پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سخت ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوښتی دی د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شهر جده کې وشي د استرالیا لوی درسیز د یک شنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو او د چین په پلازمینه پیکینګ او دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختي ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان دراتلو له خطر سره مخامخ دي د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداري خبر کړه او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي ستار کله ویم د دې پیښې نور جزئیات څه دي دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او 14 په څه ډول شرایطو کې شوي ده
د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی نگران حکومت د هغه د اطلاعات وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنۍ او سره نو هغه وی چې 15 کسان په دغه 14 کې مړ شوي دي او 200 په شاوخوا کې دی وی چې جوبل دي په دغه جوبل کسانو کې جوبلو کسانو کې ځنې سخت زخمیان دي چې هغه د فوجي هلیکاپټرو په واسطه پیښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي دا وخت او دا غونډه د 14 د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مذهبي ډله راغې په یو غونډه کې شوې ده او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه د تایید کړم دا چې د دوی یو غونډه وو شاوخوا سلورو نه تر 500 پورې د دی په کې خپل کارکونان فعالین موجود وو او دغه رنګ شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغه په دغه ډله کې هغه شامل شي ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړیدونکي دي نو بهرحال په دې کې 14 شوې ده هغه تصدیق کړی دی او په 14 کې بیا د باجوړ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله هغه پکې هم وجل شوې دي
لپاره ورستی او روسو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوې جوړ شوې ډلې دی ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي
پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوې ډله شته او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم د تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه ناقانونه ګرځولي شوی دی او دا یو نظر دلته او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغوی لیکل کوي او داسې هم هغوی دا خبره کوي خو بهرحال او ټي ټي پی دا نه مني ټي ټي پی دا جلا ډله ده هغوی په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته که په جوب کې د دې روانې میاشت پاول کې یو د فوجي مرکز باندې حمله شوی و هغه هم دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستې او دینه وړاندې په لکه مرتو بنو کې هم لیکن دلته پښتنه دام بیا وی چې یو نوې ډله څومره زر په لږ ورځو کې دومره قوي شي
دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي که داعش دی که تحریک طالبان پاکستان دی که تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دی ټول مذهبي ډلې دی او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده په خو به په نشته عوامي پارټي باندې دا ډول بریدونه کېدل لیکن څنګه اوس دی خواته د غوډلو مخه کړې ده څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي
کله چې یو د دې مسولیت مخ تراشي بیا به لکه شان نورم واضح شي او څنګه چې ما مخ کې و چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښه شوې ده په خو د عايش په مسولیت منلې دي سو پیښې شوې دي نو زیات لکه نظر ما غترب تزي ګوره ټي ټي پی چې دا اخو هغه مسلک کوم مسلک تلاړ شو ناغه د جمعیت العلماء اسلام نو وته خلک دي هغه ځکه چې دیو بندي هغه مکتب فکر چې اورته اخلک دي نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پی کار وچی هغه په نخښه کړی بیا تیرې کې جهاد پاکستان هم لکه تیرې کې جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغې ما ته خبره ته پوسو کو ته چې هغه سره دا خبر یارانو شمیرې ټلیفون وچی چا ټي ټي پی سره نور نور سره دی نو بارا لغي وچ من کراچي او مدرسې دا هغه زمون دا غي نه غي لکه هم دیوبندی مدرسې و نو ګمان کوم چې پدې کې بدغه دا خبره ستاسو درسته چې مذهبي ډلې پدې کې په نخښې وې دي لیکن دا مذهبي ډلې کې مازی کې مونږ وګورو په فضل الرحمن باندې په خپل باندې حمله شوې دي
اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس حل تر روان دي هم دغه جمعیت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسانې وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي نن الته په خپل په پاکستان کې دغه کسانو مشکل جوړ کړی دی په دې اړه خلک څه وایي
یو بل خلکو خبرو خلکو خدا خبره کوي چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پښتنه کوي چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په خبر کې نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي نو ځنه امنیت په اړه باندې هم خلک ورسنه چونکه آزاد نه دي او رسنه ډیر شي نه شي کولی نو د امنیت موضوع ته چې دا وری ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډیر نه کوي
طاهر خان خبريالو چې د باجوړ د 14 په اړه معلومات راکول په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا به دلیل باندې ساتل غیر عادلانه بلل دي ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژر له بنده خوشی کړي لبل خو د قلم لار بنسټ غړي او د شزو د حقوقو فعال مرزیه حفیظی وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې وابري
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکوم تور له 125 ورځو راهیسي د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی خغلی بنټ نن په خپل ټویټر پاړه سم دستي او به لوکوم قائد شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو، څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سری کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. متی الله ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حافظي وایي د متی الله ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کېږي او تر خوا د طالبانو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقیقتاً ازادي رادیو ته وویل
سره لدې چې په همدغومره موده کې فزلونو زموږ لخوا اعلامیه خپرې شوې او د مختلفو سازمانونو ارګانونو اشخاصو له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغسې غږونه دي باید خاموش نسی، ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشي کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کېږي او
څه وخت به خوشی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د متی الله ویسا د خوشی کیدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بې ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې را نه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولې چې ځینې بیا د یو وخت باندې راولو وروسته بیرته خوشي کړي هم. یو شمېر هغه کسان چې وروسته کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړې دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د متی الله ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړي توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادي ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولای کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو کچېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستل شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګو وګوري یا هغه خلکو په سترګو به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقداماتو ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو په څه کې ویني؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په صراحت باندې پوهیږي. اما دلته دغه څه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شومون ګورو تر دې ورهاخوا ولسره نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادی ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډیر په وضاحت سره، یعنی تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهیږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري، او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دینی مشروعیت. نو کله چې دغه سه مشروعیت نیوی رامنځته شوی، نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تخول رامنځته کیږي، او اندېښنه هم ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو، او که دغه سه یو حالت راځي دا به د هیڅ په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو
شپاورد لتاسو سره. یوش پر افغانان وای د سه ګرځندوی شرکتونه زیات شوی چې د بهرنوی هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم منی چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی، او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل، خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي و او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل، سم د سیمې ایجنسی والا ته ټلیفون وکړه او د برازیل ویزې شته که نه، اما هغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ورولېږه. د راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې چا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې، او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې، د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کاري ونه شو، خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل، خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول، ولې دی وتوانید چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو، تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. یعنې په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوی ته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ، نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستله، کنګریچولیشن یې لیکلي وو چې تاسو موږ سره اډمیټډ یاست، یعنی داخله مو اپرو معروف ده دوی خپل یو لینک یې تاسو چولو او په زمين کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تحصیلي اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځو په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو به ویزه او دغه ترکی
خاغله شینواره وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بل ده. کابل کې د یو سیاحتي او تورستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي.
او داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختي باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باور خلک دي، مثلا هوایي په هوایي خبرو سره وکړي، نه خط چې نه اخلي، نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې، بس همداسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي، اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویل کړي او بانک ته سره لیدلي هم نه یې.
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي، د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او تورستي شرکت څخه د هغو یو سلو لس تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډېری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
په وروستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده. د سنگارتونونو خاوندان وایي وروسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول دې ته اړ شوي چې له افغانستان څخه ووزي. دوی وایي د کار له لاسه ورکولو وروسته د عاید بله سرچینه نه لري او غواړي د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2,000 سنگارتونونه تړل شوي او 8,000 ښځو دندې له لاسه ورکړې دي. سنا کاکړ د دې موضوع جزئیات لدی اورو.
په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت تېر شوی دی. د سنگارتونونو د بندېدو په اړه سنگار کوونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندېدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي.
خیلی دلم درد داره، خیلی ظلم شته در حق مادر کشور، یعنی خیلی زیات.
دا د کابل ښار یوه سنگار کوونکې ده چې په خبره یې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده.
خودم یک آرایشگر هستم، مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن.
زه یوه سنگر کوون کیم، کورنۍ می او ټولنې زه پرې نه کودم چې زده کړې وکړم. له همدې سنگرتون څخه به مې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. اوس ایران ته راغلم، دلته هم افغانان ته د کار اجازه نشته. ډېرو بندیزونو سره مخ یو، ډېره مبارزه مو وکړه، اعتراضونه مو وکړل چې سنگرتونونه ونه تړي، خو ښځې وډبولې، د سنگرتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگرتون څخه وایستلې. زموږ ژوند یې دوزخ جوړ کړی. یوازینۍ لاره چې پاتې ده د چې ځان وژنه وکړو او بیغم شو.
هله که منده باید خودکشي کنیم، خدا بیغم کنیم از دنیا.
مروه په کابل کې یو بل سنگر کوونکې ده چې وایي د خپل پلان لمړینې وروسته د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هیواد ته کډواله شي او هلته خپل کار ته دوام ورکړي.
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است.
اوس مهال شرایط موږ ته ډیر ستونزمن دي. په دې شرایطو کې ژوند نشو کولای. په ځانګړې توګه زما لپاره، زه پلار نه لرم او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی یم. اوس مې ژوند ډیر ستونزمن دی. دا 2 ورځې چې په کور کې بیکاره ناسته یم، دا در کولای شم. اوس مې پریکړه کړې چې بهر ملکونو ته ولاړه شم، پاکستان، ایران یا کوم بل هیواد ته. هنر داسې یو شی دی چې د دنیا هر خوا ته لاړه شم، له منځه نه ځي.
په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوه بله سنگر کوونکې د سنگر کوونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې په افغانستان کې د سنگرتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. اغل حسنی ازادی رادیو تا وویل
این آرشگاه تنها آید مادر بود. وقتی ایرم که از یک سرپرست خانواده بگیرید
سینگارتون دی مور یوازی نای آید و کدا هم دی کور لسرپرست وقتی شید چو وکری دی کور پای و کنج که کینی او لاس پر لاس کیدی چی مک چو وکرو مک پر دیر اجزی وقتنه که وچی دی کورنه و اقتصادی جانی او مالی زربو سخستر که پتی نکری هر او راز تو کسان زنگ وحی او جاری چی رو سلدی چو وکرو دی کور او دکان خرای مپاتی ده اسلامی امارت دی دستون زی در کری هیل کوم چی دی اغوی کار او فعالیت رو ده ماخلی
خواهش میکنم و کار و فعالیت شون نگیرین
د دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شي او 16,000 ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې هیدر برهم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 16,000 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وو چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د زمري میاشتې درېیمه نیټه یې د سینګارتونونو د بندولو وروستۍ نیټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سینګارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون څخه محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او په خپلو سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واورئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه لیکي هیله وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پرې اخیستی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټي این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو بانه وو چې زمونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د له کبله مونږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټي.
جانان د هلمند ولایت نهر سرای د ولسوالۍ سبت میسیج پرېږدم وروره. دلته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړوړ ده، زموږ غږ یې څوک واوري، دا زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرې.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ تاسو ته دا پیغام پرېږدم، دغه زما ږغ تر مسؤلینو ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د څښاک وبه نه پیدا کېږي. د ګرد دکانونه وسبه غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه د بازار نور اکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسؤلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښلی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي، په 19 کې یو څک نه دي کړي. ډېره بیا حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.